پېښور کې د سهار 10 بجې شوریدم کو د مشال رادیو په دې دویمه غړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام پام کوه. درورو خبرونه له نجیب عامر اورو.
پاکستان وزیر اعظم وایي د لاهور د تروریستي پیښي عملین به په نښه کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په لر او بر کې د عملیاتو پر مهال وسله وال ځپل شوي او په واشنګټن کې سپینې ماڼۍ ته نږدې ډزې شوې دي. پاکستانی چارواکي هوډ کوي چې د یک شمې په ورځ په لاهور ښار کې د شوې بمی حملې عاملین به په نښه کوي. په دغه حمله کې لاوی او زیات کسان وژل شوي او له 300 زیات ژوبل شوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په یو ټلویزیوني وینا کې ملت ته وویل دوی به ترهګرو ته اجازه ورنه کړي چې د پاکستان د خلکو د ژوند سره لوبې وکړي. د ویل دا د پاکستان د 200 میلیونو خلکو هوډ دی. په داسې حال کې چې په ملک کې د دې پیښې درې ورځنی ماتم لمانځل کېږي، شریف وویل پوځ به د ترهګرو پر پټنځایونو عملیات پیل کړي او پولیس به د ده په وینا د هغو ویرېدونکو پر ضد ګامونه پورته کړي چا چې دا برید ترسره کړی دی. نواز شریف وړاندې وویل
دہشت گردی ایک عالمی چیلنج بن چکا ہے.
ترهګری یو نړیوال چیلنج ګرځیدلی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټول نړۍ ورسره مخ ده. او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پاریس کې دغه انسان دښمنو ترهګری د بریدونو ولیدل. که څه هم د انسانیت دښمنان د اخلاق او جغرافیې له حدودو وتلي دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د دغه انسان دښمنو پر خلاف تنګه کړې شوې ده.
نواز شریف دا هم ویل چې چاته به د اسلام په نوم د تشدد د خورولو او د اقلیتونو د ځورولو اجازه ورنه کړي. ښاغلی شریف په لاهور کې د شوي برید نه پس په روانه اونۍ کې امریکا ته خپل سفر هم لغوه کړی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د پاکستان په لاهور ښار کې وروستی تروریستي برید غندلی دی او د تروریزم په وړاندې د سیمې او نړۍ په سطحه د رښتینی او جدي مبارزې غوښتنه کړې. د اجرایه ریاست مطبوعاتي دفتر رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼې کې د ښاغلي عبدالله له خولې ویلي دا برید د دې ښکارندوی دی چې ترهګري هیڅ پوله او سرحد نه پیژني او د هیچا نشي خپلی دی. په اسلام آباد کې زرګونه تنان لا هم په حساسه سیمه ریډ زون کې موجود دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې په ملک کې د شرعي نظام نافذ او د مذهب د سپکاوي د قانون سره مخ کسان د اعدام کړي شي. دا کسان چې د پخواني گورنر سلمان تاثیر د قتل په جرم کې د اعدام شوي تن ممتاز قادری پلویان دي، نن یې د احتجاج درېمه ورځ ده. د اسلام آباد پولیس د زرګونو مظاهره کوونکو د نیولو ادعا کوي او راپورونه وایي د دغو کسانو شمېره مخ په کمېدو ده. د اتوار په ورځ زرګونه احتجاج کوونکي د اسلام آباد ریډ زون تر ورننوتل او د پولیسو په ماننه کولو یې پر تشدد لاس پورې کړ. دا خو ډبله وجه 25 نه زیات د پولیسو سرتیري ژوبل شوي هم دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په ډیرو ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوال سخت ځپلی دي. نوموړی په دې لړ کې په ځانګړې توګه د هلمند د خانشین ولسوالۍ، همدارنګه په کندز او ننګرهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه او وی ویل د عملیات به دوام وکړي. معصوم ستانکزی د سرګندونې په کندهار کې 215 اتل قوري اردو د لیدنې پر مهال کړي. په خبر پاڼه کې چې دفاع وزارت رسنیو ته استولې راغلي چې دفاع سرپرست وزیر په کندهار کې د دې قوري اردو کارونه ورزول، له سرتیرو افسرانو سره ولیدل او د ټپیانو پوښتنه وکړه. د دفاع سرپرست وزیر په داسې حال کې کندهار ته سفر کوي چې له ګاونډیو ولایتونو هلمند او روزګان څخه د مخالفو وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپور نه ورکړل شوی. د دوشنبې په ورځ د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو وروسته لاغې مظاهرې وکړې چې دغلته یو تن د امریکایي سرتیرو په ډزو وژل شو. وژل شوی کس درویش کلن ښودل کېږي چې د باګرام د هوایي اډې یو برج ته نږدې پرې ډزې شوې دي. د پروان یو امنیتي چارواکي رسنیو ته ویلي امریکایي سرتیرو دې کس ته د هوایي ډګر ستلې ته د نه ور نږدې کېدو خبرداری ورکړې او لاغې وروسته یې پرې ډزې کړې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان جنرال چارلز ویلي امریکایي ځواکونه د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. د تاجکستان سرحدي ساتونکي وایي افغان وسلوالو د سړک جوړونې هغه دوه تاجک کارکوونکي خوشي کړي چې تېره اونۍ یې له پولې هاغاړه په یو برید کې یرغمل کړي او ځان سره افغانستان ته اړولی وو. د تاجکستان د سرحدي ساتونکو یو ویان ویلي دا دوه کسان د تاجک پوله پښتو او یو شمیر بانفوز افغانانو په هڅو خوشی شوی دی. د دې برید پړه سیمه ایزو تاجک چارواکو د نشه موادو پر هغو افغان قاچاقبرانو اچولې چې تیرې جمعې په ورځ یې تاجکستان په جنوبي سرحدي سیمه شوراباد په نوم خارګوټي کې کړی. او تاجکستاني چارواکي ډېر کله د نشه موادو له هغو قاچاقچیانو سره د نښتو راپورونه ورکوي چې له افغانستان څخه ور اوړي. د امریکا د سپینې ماڼۍ ودانۍ د امنیتي مامورینو لخوا وروسته له هغې تړل شوې وه چې د سیلانیانو د ورتګ په ځای کې د ډزو غږونه واورېدل شول. خبري راپورونه وایي یو وسلوال تن د هغه کمپلیکس په وړاندې چې کانګرس ودانۍ ته د ننوتونکو کسانو تلاشي پکې اخیستل کیږي تر ژوبلیدا وروسته د پولیسو لخوا نیول شوی دی. دا چې د ځایي وخت مطابق د مارچ د 28 نیټې په ماسپښین پر ډزو څوک په نښه شوي په دې اړه ضد او نقیص راپورونه ورکړل شوي. اسوسیټډ پریس خبري ایجنس په لومړیو کې وویل د پولیسو یو سرتیری په ډزو لګیدلی او رویټرز اجنس بیا د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستي لیکلي چې د پولیسو افسر شدید زخمي نه دی، خو وروسته راپورونه ورکړل شوه چې د پولیسو هیڅ کوم مامور ژوبل شوی نه دی. د برسلز له ځانمرګو بمې بریدونو وروسته د نړۍ د اکثرو لویو ښارونو په څیر واشنګټن هم تر سختې امنیتي څارنې لاندې دی. د روسي خبري راپورونه وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر د رواني میاشتې په سر کې د شام د ولسمشر بشار الاسد د 57 پاړه له مسکو سره خبرې کړې. انټرفاکس او آر آی اے نووستي خبرې ادارو د مارچ په 28 په مسکو کې د امریکا د سفارت د ویان په حواله لیکلي. جان برینن همدارنګه په شام کې د واک او خالص انتقال لپاره د امریکا د حکومت پر دوامداره مرستو هم ټینګار وکړ.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول په روان خبرونه کې اوري. دا وروسته چې لاهور ښار په یو تفریح پارک کې د اتوار ورځې ځانمرګي برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړه ولا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماخستن د پاکستان ولس ته په خپله وینا کې وویل حکومت یې له اولې ورځې راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او دا چې دغه کارونه به لا هم پسې تیز کړي.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد پہلے دن سے ہی ہم نے دہشت گردی کے خاتمے تک پہنچا.
دا شمالی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ وائی پسیما کے دوران اکرل شو و بازاروں و دکانوں و دبیا ودانا والو چارے با جر پہل کی
سروے نہ علاوہ مٹیریل را رسے دلے دے کنسٹرکشن چلے اگی بالکل تیار دی امید دے چھ ڈیر زر پہ دے کار شروع شد.
او د بمندو د بایزو خلک بیا وایي چې په سیمه کې د شویو جنگونو او راغلو سیلاونو له وجې د دوی ځمکې شاړې شوې دي.
په بارډر باندې پراته یو ټول جنگونه او بد حالات په موږ کې شوې دي. بنجاري دي خطوط سلابونه دي.
اونیس پروګرام پام کوه هم اوري هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع تر ازو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي تر هغه د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو او په دغه اړه له مایوس کېدو وروسته تعلیمي ادارې تفریحي مرکزونه او اسانه هدفونه په نښه کوي. نوموړی همدار ازوایي حکومت یې د تر هغه د خپلو د ځپلو پخه اراده کړې ده او د دې پدیدې د ریښو تر ویستلو پورې به پوځي عملیات دوام ولري. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ یعنې پرون ناوخته د پاکستان ولس ته په یوې تلویزیوني وینا کې کړی دی. د نواز شریف د څرګندونو تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې حکومت باید ترهګرو او ترهګرۍ د ریښو تر ویستلو پورې عملیات جاری ساتي او د دې هیواد ځمکه باید ترهګرو پر مخ تنګه کړي. نوموړی همداراز وایي ټول امنیتي ادارو ته مو حکم کړی چې ترهګر د هغوی پالونکي او سهولتکاران منطقي انجام ته ورسوي او په خبره یې ترهګر د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو وروسته مایوسه شوي او اوس د تعلیمي ادارو تفریحي مرکزونو او ملکي ځایونو په شان اسانه هدفونه په نښه کوي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د دوشنبې په شپه ناوخته د پاکستان ولس ته د یو ټلویزیوني وینا په ترڅ کې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم دا وینا تر هغې وروسته وکړه چې د یکشنبې په ورځ د پنجاب صوبې په مرکز لاهور په یو تفریحي پارک کې ځانمرګي برید شو چې د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې 2 کسان مړه او تر 300 زیات ټپیان شول. نواز شریف په خپلې دغه ټلویزیوني وینا کې وویل د لاهور تر برید وروسته له خپل ولس سره کړې ژمنه بیا تازه کوم چې حکومت به تر هغه مقابله جاري ساتي او هغوی به بیا سر پورته کولو ته پرېنږدي. نوموړي همداراز د زربیاز پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل په دغه عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه کړې. خوشبنه وکړه چې تر هغه تر جوړو وستو پورې به دا عملیات جاري وساتي. ښاغلی شریف د پاکستان په پخوانیو حکومتونو نیوکه هم وکړه چې په 13 کالو کې ترهګرۍ پر ضد هیڅ اقدامات نه کړو او په دې اړه زیاته کړه.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد
2013 میلادی کال په جون کې مو د حکومت ترلاسه کولو لومړی ورځ ترهګرۍ د ځپلو په خیر اراده کړې و. افسوس چې تقریبا 13 کالو کې چا دغه فتنې ته سترګې نه وې برندې کړې، خو موږ په لومړي ځل په پوره سیاسي اراده خپل سفر پیل کړ. د ترهګرۍ د بې باکه چلند وروسته مو د ضربې پوځي عملیات فیصله وکړه چې زموږ امنیتي ادارو په کې ډېره کامیابي او ډېرې مقصود هم ترلاسه کړي، خو د طرح کړي د ناسور د جوړلو تر وستلو پورې به زموږ مشن جاری وي. ښاغلی شریف په انقره، استنبول، برسلز او پیرس کې ترهګریز بریدونو ته په اشاره وویل چې ترهګري اوس یوازې د پاکستان نه بلکې نړیوال چیلنج ګرځېدلی دی. ترهګري یو نړیوال چیلنج ګرځېدلی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټوله نړۍ ورسره مخ ده، او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پیرس کې دغو انسان دښمنو ترهګریزو بریدونه ولیدل. که څه هم د انسانیت دښمنان د اخلاقو او جغرافیې له حدودو وتلي دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د دغو انسان دښمنو پر خلاف تنګه کړې شوې ده. نواز شریف په خپلو خبرو کې زیاته کړه، موږ د ترهګرۍ اړوند په ټولو عواملو پام لرو او په سنجیدګۍ سره دغو نقطو جایزه اخلو چې ډېره پاملرنه ورته پکار ده. ښاغلی شریف همداراز په اسلام آباد کې د ممتاز قدری د پلویانو روانو احتجاجي مظاهرو ته په اشاره وویل چې د الله او رسول په نامه له قانونیت، مذهبي تاوتریخوالی او عامو خلکو ته د مشکلاتو رامنځته کول په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي او په دې لړ کې د حکومت زغم کمزوري ونه ګڼل شي. نوموړي په خپله دغه وینا کې د پاچا خان پوهنتون او د پېښور دارالعلوم پبلیک ښوونځي یادونه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې ناکامي او نامرادي د ترهګرو په مقدر کې لیکلې ده او د هغوی په سازشونو سربېره آرمي پبلیک سکول او پاچا خان پوهنتون یو ځل بیا د علم رڼا ویشي.
له پېښور د مشال رادیو خبریالو، د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي په تېرو 2 کلونو کې د بېلابېلو دلیلونو په مټ په سیمه کې ترهګرو ډلو ته د فعالیت لارې چارې پیدا کړل شوي دي. ډاکټر عبدالله عبدالله تېره ورځ د وزیرانو په غونډه کې د لاهور برید ته په اشاره وویل ترهګر هیڅ هیواد ته هم وفادار نه دي پاتې شوي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د حکومت اجرائی رئیس وایي د بروکسل او لاهور وروستیو خونړیو حملو یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګر پوله نه لري او د نړۍ په هر ګوټ کې ګواښ پېښولی شي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د لاهور خونړۍ حمله وغندله او ویل چې ترهګرو نړۍ ته لوی سرخوګای پیدا کړی او په وړاندې یې باید صادقانه مبارزه وشي. ښاغلی عبدالله که څه هم په مستقیمه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې په سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیت ته د بیلابیلو دلایلو له مخې زمینه برابره شوې ده.
هستای تروریستي متاسف
دی وایي په بیلابیلو ځایونو کې تروریستي هستو موقع پیدا کړي. په ځانګړې توګه زموږ په سیمه کې تروریستي ډلو ډیر فرصت درلود. نن چې کوم کسان د حملو مسؤلیت اخلي، هماغه ډلې دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې ورته د فعالیت زمینه برابره شوې. خو نن ټول نړۍ ته یو درس دی چې ترهګر په هیڅ چاره هم نه لري او هیڅ هیواد ته وفادار نه پاتې کیږي.
وفادار نشتن
له دې وړاندې بیا خپل ولسمشر او نور امنیتي چارواکو ویلي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې روزل کیږي او له هماغه ځای په افغانستان کې جګړې ته پلانونه جوړوي. د افغان حکومت اجرائی رئیس په داسې حال کې د تروریزم د ګواښونو په اړه اندېښنه کوي چې د یکشنبه په ورځ د پاکستان په لاهور کې یوې انتحاري حملې نږدې اویا کسان ووژل او 300 شاوخوا نورې ټپیان کړل. د نن په افغانستان کې هم د وسلوالو مخالفو ډلو فعالیتونه زیات شوي او دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړې روانې دي. څو ورځې وړاندې بیا د بلجیم په مرکز بروکسل کې بېلابېلو انتحاري حملو 130 کسان ووژل او 300 زیاتې ټپیان کړل. د حکومت اجرائی رئیس وایي د بروکسل د حملو په پلانونکو کې داسې یو توران هم نیول شوی چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود په وژلو کې لاس درلود. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په سیمه کې تروریزم د لویدیځو هیوادونو او پاکستان لخوا روزل شوی او اوس ټوله نړۍ ته ګواښ متوجه دی. د چارو کتونکي احمد سیدی وایي هیڅ هیواد هم باید دغه پدیدې په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي.
دا یو مسله جهانی ده. تر هغه وخت پورې چې هغه څوک چې د حمایت کړی، تمویل کړی، هغه څوک چې حمایت یې کړی، ټول یو لاس ونه کې د دې په مقابل کې مبارزه ونه کې، منځوړې امکان نه لري.
د تروریستي ډلو د لمنځتلو لپاره له تیرو 14 کلونو راهیسې د افغان حکومت په ګډون بېلابېل هیوادونه ژمنې کوي، خو د هرې ورځې په تېرېدو دغه ډلې پیاوړې کیږي. حکومتي چارواکو له دې وړاندې ویلي د تروریزم په وړاندې مبارزه ځکه بې نتیجې ده چې پیاوړې استخباراتي کړۍ هر اړخیز ملاتړ کوي او د فعالیت ښې زمینې ورته مساعدې دي.
دا مشال رادیو ده.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي په سیمه کې دوران کړل شو بازارونو او دوکانونو د بیا ودانولو په موخه یې سروې بشپړ کړې او ضرب په نوي شکل بازارونه جوړ کړي. کامران اپریدی مشال رادیو ته وویل د بیکوره شو خلکو خپل کلو ته د ستنولو لپاره هم کار کوي او هڅه کوي چې دا کار زر تر زره وکړي. عمر دراز وزیر له نوموړي څخه پوښتلی چې څومره دوکانونه بیا رغوي.
دا شی ډیر اخر حد پورې ورسېدو ان شاء الله تعالی. بس یو سو میټینګونه پکې جو نور شي. تیاری د پاره سروې مکمله ده. سروې نه علاوه مټیریل را رسیدلې ده. کنستراکشن چې ده هغه بالکل تیار دي. موږ غواړو چې دا د عوام مرزه په مطابق جوړ شي، نو هغه د وجه نه لږ پکې ډیلی و او ان شاء الله تعالی امید ده چې ډیر ضرب په دې کار شروع شي. موږ ته چې کم د ایلډرز طرف نه ډیټا راغلی و هغه وا تقریبا 4034 دوکانونه دي خېلیو. د اپریشن ضرب اعظم کې آرمی چې کومه ډیټا جوړه کړې ده دوکانونه خالی کېدو نه پس چې هغه کم شمارلی ناغه 2800 سمتنګ سو دوکانونه پکې ډیفینیټلی دا شنتو چې کم کې ټورچر سیلې جوړې وي، کم کې فیکټریا نه جوړې وي، د آی ډیز فیکټریا نه جوړې وي، ناغه دی بلیک ډیکلیئر کړی دي او ریواج په مطابق ایف سی آر په مطابق بقایا تقریبا آرمی ریکارډ په مطابق 2011 دی سمتنګ دوکانونه جوړیږي او زمونږ ریکارډ په مطابق 2400 اور سمتنګ دا شنتو دوکانونه جوړیږي.
کډوال واپسی یو کال پورا شو، په یو کال کې 25000 خاندانونه د حکومت شمیره تر مخه واپس تللی دي. تقریبا 80000 اوس هم یا پاتې دي. آرمی چیف هم څو ورځې وړاندې ویلي دي چې تر دې کال اخره پورې کېدی شي چې دا ټول واپس شي، خو چې کم تللی دي هغوی هم ځنې شکایتونه راځي.
کوشش خدا دې چې کم علاقې ته خلک روان دي، کم سہولیات چې هغې نه ښه حالات کې مونږ هغې بوزو. او چې تاسو سره مې لاسټ ټایم خبر هم شوه، ما دغه ویلو چې صرف راوسته نه دي، راوستو نه مخکې چې کم شی لیټ کېږي دا ځکه لیټ کېږي چې مونږ غواړو چې هغه ته ټیوب ویل کار نه کوي، نو هغه ټیکو سکول ټیک نه دی، چې هغه رنگ روغن شي، جماعت غورځېدل چې جماعت ټیکړی شي. چې کم خلک کم علاقو ته روان دي، کم حالات کې چې اولو هغه نه هغه سکولونه او دغه کنډیشن دومره بد نه دي، هغه سہولیات باغې ته خپل علاقو کې پوره کېږي. ډېره غټه پیسہ ریټرن کې ریهب کې فوج ته ملاو شوې ده او فوج هغه ټوله پیسہ غلطه لګول غواړي په ریټرن ایریاز کې.
بل طرف ته شمالي وزیرستان کې خکیل خلک دي، خصوصا مونږ به رزمک ډویژن ذکر وکړو. د غلطنه داسې شکایتونه راځي چې په انټری کې، یعنی هغه د پر انټری ضروری وي چې بنو ته راځي، نو دوی وایي چې په دغه انټری کې دوی نه یا پیسې اخستلې شي یا کنه وي د دوی انټری نه کیږي.
مونږ په دې باندې خپل انویسټیګیشن د کې حقیقت چې ثابت شو، حقیقت ثابت دوه نه پس مونږ بیا هغه مجاز افسر چې کومه غلطنه واست هغه مې سوسو زله پویم کړو چې جی عوام دې ټایم کې اسې ډیر زیات په تکلیف کې دي، نور دینه زیات دي سره هغه نه دي کېدل په کار. تاسو انویسټیګیشن وکړئ چې تاسو لاندې کم خلک دي په دې کې انوالو دي چې هغه ته سزا ورکړو. یو وخت کې ما دا هغه زیات پولیټیکل مورر او چې کم مې ډسمس کړم، هغه باوجود دا شی ټیک نشو، نو فاینلی چې مونږ تنگ رالو او مونږ چې کم هغه وکړو، نو صرف دا پیسې غشتو کار نه کېدو، دین علاوه نور هم ډیر زیات غلط شیزونه روانو. په هغه باندې بیا ما پروینشل ګورنمنت ته ریکوست وکړو، فټ سیکریټریټ ته ریکوست وکړو، الحمدلله هغه افسر په هغه باندې بدل هم شو.
د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی سره مو زموږ د خبریال عمر دراز وزیر مرکه اوریده. او په 13 ورځو ورېدونکو د جمرود د سر کمر په های سکول کې د هغو 12 زده کوونکو یاد غونډه وشوه چې په 2009 میلادي کال کې پر جمعات په وزارت مرګ برید کې وژل شوي ول. غونډې ته د وژل شوو زده کوونکو کورنۍ غړي او استادان ورغلي ول. دوی مشال رادیو ته وویل نه پیسې غواړي او نه هم نورې مرستې، یوازې حکومت غواړي چې د سکول درجه دې لوړه کړي چې پکې زده کوونکي تر لسم وروسته هم تعلیم ترلاسه کړی شي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د ګل پورز د خیبر جنسای په جمرود سور کمر سرکاري های سکول کې د هاغو 1200 د کونکو په یاد کې یو غونډه وشوه چې په 2009 کې د جمرود بیګیاړي جمعات په ځانمرګي برید کې د جمعې د لمانځه په محل وژل شوی وو او ټول د دغه سکول زده کونکي وو. په دې پیښه کې د دغو 1200 د کونکو په شمول یو سل او اووه تنه وژل شوی وو. په دې غونډه کې ځایي مشرانو د سکول استادانو او چارواکو وژل شوی زده کوونکو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې او د دوی کورنۍ سره یې خواخوږي ښکاره کړه او د تعلیم په اهمیت یې خبرې وکړې. د جمرود په بیګیاړي جماعت کې د مشرف خان یو زوی محمد طارق هم وژل شوی وو.
د بیګیاړي د مکه کې جګند نماز وای محمد طارق شهید شو، هغه لاش وسم نه ملو شوی او د سکول نه جګند میټرک کړو. زه خو جمرود بازار کې جماعت کې مموز کولو او دلته جګند امبولانس هغه اواز هم واورېدو چې واورېدو بس منډه کړه شي په ګاډي کې دمکه شوې زه په موقع باندې ورسېم لاشونه پراته وو خو بس موږ بچي لاش میلاو نه شو نو بس موږ خو بس صبر کوو نو صبر هم دی نو نور څه وکړو
د جمرود یو بل تن ساجد هم پکې د کورنۍ دوه غړي وژل شوي وو د وویل
زما پکې یو ورور مې بل مې پکې ترز وای چې ورور نامه مې واحد واو ترز بي نامه مې فخر الله و چې قومي کرکټ ټیم انډر 19 کرکټ ټیم کې سلیکټ شوی یو فخر الله نامه و ناغه دوه پکې مو کور خپل غا کسون شي شوی هغه ډیر خوري ډیر تکړه کسون بالکل ګولونه مو شومان غناو پاغه ټیم کې چې کله زوی رغلم نو الله ډیر خراب الله تو خپل لسونه باندې رو بسل بس داسې حالات چې ز وست ستر زنه شم بیانول
د دغه غونډي را جوړون کې ملک اسماعیل کو کې خیل وویل چې دوی نور څنګه غواړي خو بس یوازې سور کمر های سکول ته دی د هایر سیکنډری سکول درجه ورکړی شي
د موږ د یو مطالبه وا چې موږ پیسې نه غواړو موږ پلاتونه نه غواړو موږ ډالر نه غواړو موږ صرف یو خبره کول غواړو یو ورس کول غواړو بل هغه مانتا چې د سکول دراله هایر سیکنډری شي هغه دوی فائدې وشي یو فائدہ ودا وشي چې شهیدانو نامه ژوندې پاتې شي دوی مو فائدہ ودا وشي چې د خلکو ته وته فائدہ شي د خلک غریبان دي ډیس پسوندا علاقہ دومره طاقت نشته چې کالجونو تعالی لاندې ورسیږي
په دې غونډه کې شریک د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکو او د تعلیم محکمې مشران وویل چې دوی به هڅه کوي چې په کالنی ترقیاتی پروګرام کې دغه سکول واچوي او زر تر زر ورلا د هایر سیکنډری سکول درجه ورکا فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسي
د ممندو د بایزو او ساپای اوسیدونکو وایي له 2008 میلادي کال راهیسې ځمکه شاړې پرتې دي. دوی وایي هغه مهال په سیمه کې پوځي عملیات پیل شول چې له کبله خلک کډو کولو ته اړ شول. اوس هم د سیمې زیاتره ولس خپلو کلو کې نه اوسي. د خلکو په خبره د سیلابونو له کبله هم فصلونو ته زیات زیان رسي نو حکومت دې ورته واړه بندونه یا ډیمونه جوړ کړي. شانواز ترکزی حال راکوي.
په محمدو کې د بایزو تحصیل زیاتره ځمکه شاړې دي ولې د سپو هغه د کروندې ځمکه چې د سرک د غاړې آباد وي شاړې شوي. په محمدو کې په دغه ځمکو د کال 2008 راهسه کروندې هغه وخت بند شوي وي چې کوم محل عسکري اپریشن شروع شوی و. د سپو زیاتره ولس خپل سیمو ته بیرته ستانه شوي ولې د بایزو د سیمې څومره ولس لا هم بهر دي. ملک زیارت ګل اتمر خیل وای
زه قوم په بارډر باندې پراته یو ټول جنگونه او بد حالات په موږ تیر شوي دي. موږ علاقې بالکل په سلو کې چې شل کې صد خلک په موقع دی او چې د بهر دي بسري دي خطوط سلابونه وي ولې تهبل خپل خوندان نشته.
په سپو کې د قندارونو تر د لکاړو پورې هغه ځمکه چې د لوی سرک دواړو غاړو ته کروندې کې دي د حکومتي وینا ورستو بنجاري دي. په دغه سرک دواړو غاړو ته لوی لوی بوټي هم وو چې هغه هم وستلی شوي. سید احمد جان صافي دغه سیمه اوسیدونکي دي او وی ویل
هغه شاړي زموږ غوږ موږ اسیم شاړي دي که چېرته خو بشنه نو دغه تاغي بیا د کورنۍ کوم چې کلش په وجه یاد کوم دغه وجه باندې نه کړی نه شمېر د حکومت په طرف نه کړي سره کوم دغه نه کړی چې هغه اسلام نه امان په وجه باندې وي تجارت نه وکړي.
ملک نظر منان کوډا خیل د بایزو وسیدون کې دی وای چې زوکه هسه هم شاړي شوی خو بیا بارانونو او سیلاونو جوړ شوی پټي اوران کړل. دوی وړاندې د بایزو هر سیمه کې لک تر لګه 15 ماشيني جرند هم لګیدلې وي خدا سات نشته دي.
زین ډیر خو زین نشته لري د سمال دین جوړې دي شي د سمال دین مونږ لپاره که تاسو وګورئ مزریت نه کې داسي کندو نشته ته مل خېل کې دا کې دي شي په تاخیر کې بل کې دا کې دي شي انارګي او ته وي دغه کې نه سمال دین جوړې دي شي په بازو کې شمشا کې د بل سپیږی ته یو ډول تخپل ګذر دی دغه کې دا سمال دین جوړې دي شي.
بل خو په محمد ایجنسی کې د فټر ډیولپمنټ اتارټی لخوا په څو بارني بندونو کار هم روان دي چې مقصد کروندې زیاتول دي. خدای دې ادارې په وینا چې د بارني بند کومه پروژه په ساپو او په بایزو کې نشته. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د خیبر پختونخوا حکومت کابینه په خپل پرونی غونډه کې په صوبې کې د مسلکي خلکو د ګټې پر پیسو د مالی یا ټیکس زیاتولو پریکړه کړې ده. کابینه هم دراز فیصله کړې چې د صوبې د جنوبي ځلو خلکو ته به په دغه سیمه کې له پیدا کېدونکي ګیس څخه د دوی د برخې ګیس ورکوي. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
د کابینې د غونډې وروسته صوبایي وزیر شاه پرمان په خبری کانفرنس کې وویل چې د پېښورو خلکو د ګټو په پیسو د مالیې حد د 1,00,000 روپو نه تر 15,00,000 روپو پورې د زیاتولو فیصله د کابینې نه منظوره کړې شوې ده.
15,00,000 کالو دا زیات شوی نو دا په کارو چې دا زیات شي د هغه حساب سره چې څنګه د پیسې قیمت ته په 15,00,000 کالو کې څومره فرق راغلی دا دی.
د پښتونخوا کابینې د غاڼې او اجارې په قانون کې هم د یو بدلون منځوري ورکړی دا او هغه دا چې د 1915 د غاڼې او اجارې د قانون مطابق به کيوتن خپل مال جیدات د پیسو په بدل کې غاڼه کړو او د شپېته کلونو پورې به هغه قرضه ور نه کړه نو شپېته کاله پس به د جیدات د حق نه محروم کېدل. صوبایي وزیر شاپرمان وایي د غاڼه کولو په قانون کې د دې بدلون منځوري د عدالت او اسلامي نظریاتي کونسل په سپارښتنه ورکړی ده.
های کورټ دا فیصله کړی و چې دا غیر قانوني دی. هغه سیکشن چې دی نو اوه سل وختم او یو سل اته سل وختم شک چې په کوم په غاڼې په کلاس کې دغه په اکټ کې وو نو هغه بیا اسلامي نظریاتي کونسل ته مونږ ولیکو او دا هغه چې دا رائے راغله چې دا بالکل غیر آئینی دی غیر اسلامي دی لہذا نن کابینه دا غیر پر ورکو چې دا دی اوستل شي.
کابینه د ګیس پیدا کونکي جنوبي ضلعو د رایلټي په اړه هم ځینی پیسلې کړې دي او د وزیر اعلی هاوس په خبرنه د خبر شوی بیان تر مخه د ګیس رایلټي یا د امتیازي حق پیسو 50% برخه به په ګیس پیدا کونکي ضلعو کې ولسته د ګیس کنیکشنو په ورکولو لګول کیږي. غلام غوث مشال ریډیو په خبر.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو.
اوریدونکو د سوات منګورې اوسیدونکو سیما وایي له هغه وخت راځي ژوند سخت تریخ شوی چې خاوند یې مازور شو او له کار روزګار ولوید. په 2003 میلادي کال کې په منګوره کې د یوې جنازې پر مهال ځانمرګي برید شو چې پکې د سیما خاوند دواړه لاسونه پرې شول او د دې په خبره د دوو بچو او خاوند ساتلو ټوله ذمہواري د دې شوه. سیما وایي خپل هم د ناروغۍ ښکار ده او دوه ځله یې د ځان وژلو هڅه کړې. نیاز احمد خان د سیما کور ته ورغلی او په دې رپورټ کې یې کیسه کوي.
ویش کلنا سیما په داسې حال کې د 13 کالو راسي د خپل دوړو لاسونو نه محروم خاوند او دوه بچو خصمانه کوي په خپل هم د یو نامعلومه رنس کار ده. سیما وایي چې لسم جمعه ته پورې مې زده کړې کړې دي خو د منګورې کال 2008 د یو جنازې ځانمرګي برید د هغې خاوند پرمان دوړو لاسونه ویوړل او د دوی ژوند یې په دار کو.
د واده په دریم کال چې بس تک چل شوی دی او دا نه هم یو لسم کال دی چې مسلسل دقې یو سخت نه هغه خوشحالي هغه لږ ټایم چې دی نو هغه زمان یې ورشي هم دی ورته او کوي اندراتم نه دي چې په ژوند کې چې زما خوشحالي لیدلې وه که نه ما یو دوه پیرې خودکشي هم وکړه بیا هم پاتې شوم د دې بچو باندې خفه کېږم.
سیما وایي چې په خپله هم ناروغ یم زیاتره وخت مې په روغتون کې تیر شي.
زما د وجود کې اوبه کېږي او پړسیږي نه اوبه اوبه پرون زما یو ستن پاتې یو ستن راته وهل هغې چې کلونه دن نه کړه نو په غرک کې اوبینې په ځای باندې اوبه راوبی دی.
سیما زیاتوي چې خپل خاوند ته ګورم نو زړه مې ماتیږي ژوند مې ډېر تریخ دی.
د ته وګورم تصویر ته وګورم مازو زما کار پرېښودو ابل اوس په پغلو کې ښځو راته شوې ټولې غوښې غوښې تتلې وې ګولۍ نه شي راوړې ځان څه په خپله څه نه شي کولی زه تې چېرته تللی نه شم او ټول عمر له دغه قید ناست دی مورته تریخ دی ژوند زما بالکل نه دی خوښ.
سیما وړاندې وایي چې د پی ټی آی مشر عمران خان ته مې د مرستو لپاره عرضي کړې ده. اوس ملاله یوسفزۍ ته اپیل کوم چې زما د ماشومانو د زده کړو په لړ کې مرستې ما سره وکړي.
ته به مونږ ځکه درخواست کوو چې هغه زمونږ د کلي ده د سوات هغه تعلیم باندې په خپل هم ډېر مینه ده زما بچی هم ډېر په تعلیم مین دی وایي چې مونږ څه وویلې نو زه اوس درخواست کوم چې د زمونږ علاج او د دې ماشومانو د مستقبل مخکې جوړ شي چې دوی کې سبا زه هم که زه نه یم نو چې دوی د خپل پلار یو ښی لاس یې بل ګس لاس یې.
سیما وایي چې زما او د خاوند په علاج مې پلار او د خاندان خلکو په لکونو رقم ولګو. دې وطن کې د دوی د مرستو لپاره داسې څه اداره نشته چې دوی مرستې په مستقل توګه وکړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
پا پاوکم یولو سو بجو
د ځوانانو غږ
پا یوونی ما بجا
د کرخه په غاړه
پا اتم منټه د پاسا دو بجو
د مشال رادیوئی مجله
پا درنی می بجو
سروے
پا سلورنی می بجو
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسو غوگی پا پیخور کے دا سہر لسنی میں بجے کی دن کی دی دا نجیبہ مرنا لنڈ خبرونا اور
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ملت تا دا وینا پر محل ہوڈ کر چھے دا لاہور دا تروریستی پیخی عاملین با دا امنیتی دارو لقوا پا نخشی موڑی ویل ترہگرو تا با دا خلکو دا جوان سر دا لو بے کولو اجازہ ورنکلی و نبا ہم سوک دا مذہب پا ناما دا تشدد قراول و دا خلکو زورولو تا پری خودل کی دا افغانستان دا حکومت اجرائی رئیس ڈاکٹر عبداللہ دا پاکستان پا لاہور خر کی روستے تروریستی برید غندلے دے و دا تروریزم پا اوڑان دے دے سینی و نڑے پا سطح دا رختینی و جدی مبارزی غختن کردے دا اسلام آباد پولیس وائی پا درے مورز ہم دا ممتاز قادری پلویان پا حساس سیما ریڈ زون کی موجود دے و ترو سو وس و مظاہرہ کون کی دوی نیولی دے دا پولیس و مظاہرہ کون کو ترمنز دا خود پی خوکی پنزویش تنزیاد پولیس والا ہم جو بل شوی دے د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي افغان ځواکونو په ډیرو ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې وسله والې ډلې سختې ځپلې دي د هلمند کندوز او ننګرهار ولایتونو د یادونه وکړه چې په وینا یې هلته د افغان ځواکونو عملیات بریمن پر مخ روان دي په واشنگټن کې امنیتي سرتیرو وروسته له هغې د امریکا کانګرس ودانۍ محاصره کړه چې د یادې ودانۍ سره متصل د سیلانیانو په مرکز کې ډزې وشوې راپورونه وایي پولیس یو تن چې وسله ورسره وه د هغه کمپلیکس په وړاندې چې کانګرس ودانۍ ته د ننوتونکو کسانو تلاشي پکې اخیستل کیږي په ډزو ژوبل کړ او بیا یې ونیو د روسي خبری راپورونه وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر د روانې میاشتې په سر کې د شام د ولسمشر بشار الاسد د سباون په اړه له مسکو سره خبرې کړې دي روسي رسنیو په مسکو کې د امریکا د سفارت د ویان په حواله لیکلي جان برینن همدارنګه په شام کې د واک د یو خالص انتقال لپاره د امریکا د حکومت پر دوامداره مرستو هم ټینګار کړی چارواکي وایي د یوکران درې لوی پارلماني ګوندونه د یو نوي ائتلاف په جوړولو او د نوي وزیر اعظم په توګه د پارلمان د سپیکر ولادیمیر هراسمن په نوماندولو هوکړې ته رسېدلې دي په دغه ائتلاف کې د یوکران د وزیر اعظم ارسینی یاتسینیک ګوند د ولسمشر پیترو پوروشنکو ګوند او د پخواني وزیر اعظم یولیا تیموشنکو پلرنی ګوند شامل دي
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریالي رابیه اکرم خان اورو
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي اسلام آباد کې د کمې بد انتظامۍ او بد نظمۍ مظاهره وکتل شو هغه په ظاهره توګه د ټولو ادارو د ناکامۍ گواهی ورکوي ځکه چې مظاهره چیان نه صرف حساس علاقې ته ننوتل بلکې د پارلمان ودانې پورې هم ورسېدل او هلته یې درنه ورکړه ادارې زیاتوي چې د دې مظاهرینو ودرولو لپاره پولیسو او رینجرز خپل کاروایي هم وکړه خو هغه مؤثره ثابته نه شوه ادارې مخکې لیکي چې فیض آباد او اسلام آباد ته راتلونکي لارو باندې د سحر راسې پولیس ولاړ وو خو دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې کله جلوس ورسېدو پولیس او نور قانون نافذ کوونکي ادارو اهلکارانو په مؤثره توګه کاروایو نکړه او مظاهرین په آزادانه توګه اسلام آباد کې داخل شول او چې کله حالات د کابو نه ووتل نو پوز راوغوښتل شو ادارې وایي اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک درنو په شمول ماضي کې داسې درې څلور ځلې پېښې شوې دي نو داسې حال کې په کار و چې حساس علاقو کې سکیورټي او د امن او امان مکمل انتظام وي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د لاهور ګلشن اقبال پارک پېښه په پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ د ټولو لویه او خونړۍ پېښه ګرځول کېدای شي ادارې وایي پنجاب صوبه کې د وسلوالو خفیه ځایونو موجودګي او د هغې خلاف د کاروایۍ مطالبه نوې نه ده خو د دې باوجود پنجاب او بیا په خاص توګه جنوبي پنجاب کې د وسلوالو د مرکزونو خلاف ولې پنجاب حکومت ډډه کوي ادارې وایي د وړمې ورځې د پېښې راسېده ضرورت زیات محسوسېږي چې پنجاب کې د وسلوالو د مرکزونو خاتمې لپاره دې سنجیدګۍ سره کار واخیستل شي او ښه به دا وي چې مرکز پنجاب صوبه او استخباراتي ادارې کاروایي وکړي چې وسلوالو خلاف منظم اقدامات اوچت کړی شي آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا حکومت د صحت په شوبه کې اصلاحاتو لپاره کافی اقدامات اوچت کړي دي، خو د دې باوجود په هسپتالونو کې د سوزیدلو مریضانو لپاره بن یونټ نشته. ادارې په وینا د صوبې په یو هسپتال کې هم یو داسې بن یونټ نشته چې هغې کې مکمل سهولیات وي. ادارې زیاتوي په خبر کې د سوزیدلو مریضانو لپاره د بن هسپتال د جوړېدو فیصله هم شوې وه، خو داسې اقدامات اوچت نه کړی شول. ادارې لیکي چې د اور نه سوزیدو له وجې بالخصوص ماشومان او ښځې اذیتناک حالت له وجې د فوري علاج مستحق وي، باید چې د خیبر پختونخوا حکومت دې لړکې اقدامات اوچت کړي او د هسپتالونو جوړولو منصوبه سرته ورسوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په لاهور ښار کې پر یو مشهور پارک د ځانمرګي برید په ترسره کولو یوې وسلوالې ډلې د خپل ځان د ښکاره کولو لپاره هڅه وکړه. ورځپاڼه لیکي د برید هدف د پاکستان عیسوي مذهبه لږکیانو د برید ذمهواري جماعت الاحرار ډلې قبوله کړې، او دغه ډله یوازې دوه کاله وړاندې هغه مهال جوړه شوې چې د پاکستاني طالبانو ترمنځ اختلافاتو سر راپورته کړ. د ګارډین په باور جماعت الاحرار د سخت دریز پلوي ډله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله فعاله ده، او د ډیرو نورو بریدونو چې پر حکومتي مامورینو او مذهبي لږکیو شوې ذمهواري قبوله کړې ده، او په ښکاره وایي چې د دوی په وینا د بېدین ملک خلاف جنگ پیل کړي. بل پلو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی انضمام الحق وایي افغانستان د کرکټ د نړۍ لویو ټیمونو سره لوبېدو ته اړتیا لري. نوموړي په ناګپور کې د ویسټ انډیز خلاف د افغان لوبډلې له بریا وروسته وویل دا بریا د ټیسټ لوبېدونکو کرکټ ټیمونو خلاف د جنګېدو لپاره افغان لوبډلې ته فرصتونه په لاس کې ورکوي. انضمام الحق اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته وویل د ویسټ انډیز خلاف بری لوی بری دی، او د دې خبرې ښکارندوی کوي چې که افغان لوبډلې ته مواقع په لاس کې ورکړل شي نو دوی تر دې ښه لوبه وړاندې کوي شي. دا لومړی وار و چې افغانستان د شلوریزو لوبو په ترڅ کې له زیمبابوې پرته کوم ټیسټ لوبېدونکي هیواد ته ماتې ورکړه. د پاکستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان او د افغانستان د ټیم اوسنی روزونکی انضمام الحق وایي افغانستان وړتیا، مهارت او حوصله لري، او چې څومره څومره دوی زده کړه کوي دومره به خلو به وړاندې کوي. انضمام الحق دا هم وایي چې د افغانستان لوبډلې په هندوستان کې ډیر تمرینونه او میچونه کړي، نو تر ویسټ انډیز دوی د هند په ډګر د لوبېدو ډیره تجربه لاسته راوړې وه. د افغانستان د لوبې روزونکي وایي دوی د روان جام یوه لوبه هم په اسانه نه ده بایللې، پوره هڅه یې کړې، او که د سریلنکا او انګلینډ خلاف یې بری لاسته راوړې وای نو اوس به افغان ټیم په یو بل دریز ولاړ وای.
نجیب عامر اوچ د ګارډین او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکی موږ ته واورول.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوکې
ډېر سخت راغلي کېره یو هر څه کې
نشته د مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس په د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
بلجیمی څارنوالانو هغه کس خوشی کړی دی چې د بروکسل د تیرې اونۍ له خونړیو بریدونو سره په تړاو تورن شوی و. بلخوا په دې بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی. په اړه د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ له اجمل ان څخه اورو.
تورن کس له بریدونو دوه ورځې وروسته نیول شوی و، خو د دوشنبه په ورځ د بلجیم د فدرالي څارنوال دفتر وویل دوی داسې کافي معلومات نه لري چې په توقیف کې د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. دا د سړي خوشی کول د څو هیوادونو لخوا په دې برخه کې روانو څېړنو ته یو گزار ګڼل کیږي، او هغه شکونه نور هم زیاتوي چې دا ډول بریدونو په مخنیوي او په کې د ښکېلو کسانو د محاکمې په برخه کې د بلجیم د امنیتي او قانون پلي کوونکو ادارو پر وړتیا راپورته شوی. په عین حال کې د بلجیمي چارواکو له خولې د درې نور نیول شوو کسانو په برخه کې په توقیف کې د ساتل کېدو امر شوی. دا درې کسان په مرکز بروکسل کې او د دې هیواد په دوو نورو شمالي ښارونو کې د تورستي فعالیتونو سره د تړاو په تور د یو لړ عملیاتو پر مهال نیول شوی. دا لارو خانه نه ده چې دا نیول شوي کسان د مارچ د 28 نیټې د بروکسل له بریدونو سره تړاو لري او کنه. په عین حال کې د بلجیم د روغتیا وزیر د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د بروکسل د بریدونو څلور نورو ټپیانو هم روغتون کې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړي. له دې سره په دې بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته ورسید. په عین حال کې د بلجیم پولیسو د دوشنبه په ورځ له خلکو یو وار بیا د هغه مشکوک کس په پیژندلو کې مرسته غوښتې چې د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوي تصویر کې روښانه جاکټ پر غاړه او پر مخ یې خولې راټیټه کړې. په داسې حال کې چې د پاریس او بروکسل بریدونو کې په تورونو کسانو پسې لټون پراخ شوی، پولیسو په هالند، جرمني او ایټالیا کې هم په دې وروستیو ورځو کې یو شمېر مشکوک کسان نیولې دي. هم په بروکسل کې د وروستیو بریدونو او هم تر دې مخکې په پاریس کې د شوو خونړیو بریدونو پړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر غاړه اخیستې.
دا مشال ریډیو دا.
په جرمنی کې افغان سفارت وایي په سلګونو نوو ورغلو کډوالو چې په جرمنی کې له شرایطو تنګ شوي ورته هیواد ته د بیرته ستنېدو د اسنادو ترلاسه کولو لپاره مراجعه کړې ده. بلخوا د کډوالو راستنېدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلي دوی له هیڅ روپۍ هیواد سره په زور هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو کومه موافقه نه ده لاسلیک کړې او که څوک هیواد ته ستنېږي نو ستنېدل یې په خپله خوښه دي. په دې اړه تفصیل بیا هم له اجمل انت څخه.
په جرمنی کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ساتي رادیو ته ویل چې په برلین کې افغان سفارت او په منشن او بن کې د دوی کونسلګرۍ ته شاوخوا 1.5 زر افغان کډوالو مراجعه کړې وطن ته د ستنېدو اسنادي وخت دي.
تر اوسه پورې 1.5 زر افغانان دلته مراجعه کړي دي او کاغذونه د عودت په وطن لپاره اخیستي.
ښاغلی صدیق هم دراز ویل په دې بیرته ستنېدونکو کډوالو کې ټول په خپل خوخه افغانستان ته ستنېدل غواړي او هیڅ ډول فشار یا زور سره نه دی مخ. په جرمنی کې افغان سفیر همدارنګه وایي افغان لوري له جرمنی سره تر اوسه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول توافق نه دی کړی خو که څوک په خپله خوښه غواړي بیرته هیواد ته ستانه شي دوی ورسره د ستنېدو د اسنادو په برابرولو کې مرسته کوي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی هم ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه پورې له بیلابیلو هیوادونو څخه 900 کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې یوازې له جرمني پکې 125 کسان شامل دي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا ټول افغانان په خپل خوخه ستنېږي او د هیڅ ډول فشار یا جبري ستلو مسله پکې مطرح نه ده. خاغلی بلخی هغه واضح هم رد کړ چې کوندې له جرمني سره دوی د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې کوم پټ توافق کړی ویل په 2015 او 2014 میلادي کلونو کې لاغه هیوادونو سره چې افغان کډوال ورزي د کډوالو د رسنولو په اړه هیڅ ډول پټ یا ښکاره توافق نه دی شوی خو پر یو تفاهم لیک کار کوي چې لمخې د افغان کډوالو سره د کوربه هیوادونو چلن روښانه شي.
مذاکرات ما در رابطه با تفاهم نامه
تکل شوی دا یو تفاهم لیک په اړه زموږ خبرې اترې پایل شي. افغانستان پر دې تفاهم لیک کار کړي خی تر پنځشنبه پورې نهایی کړي او بیا به جرمني لوري ته د غور لپاره وسپارو. که دا هوکړه لیک د دواړو خواو ترمنځ ومنل شي پر همدې بنسټ به د کډوالو په اړه خپلو کې چلن کوي. په عین حال کې په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق وایي هغه افغانان چې په خپل خوخه افغانستان ته ستنېږي جرمني ورسره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM له لارې یو لړ مرسته کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان د برخې چارواکي وایي دا سازمان د هر هغه پروسې ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپل خوخه لاروپایي یا نور هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د دې سازمان د کابل د دفتر د عملي کمشنر نصیر احمد حیدرزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل ستنېدونکو سره د دوی مرستې تر ډیره له هغه هیوادونو سره د توافقاتو لمخې دي چې دوی ترې راستنېږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د ټایم مجلې یو لیکنه وايي په لاهور کې تر ځانمرګي بریده رستا د سرکاري چې د ترهګرۍ ضد لاسترولونو د وسلوالو صلاحیت ته تاوان نه دی رسولې. لیکنه وايي د لاهور لپیخه علاوه په اسلام آباد کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری پلویانو مظاهرې هم د پاکستان حکومت لپاره یو بیل ګواخته. د لیکنې مهمه برخه انیسا اجمل اوروي.
امریکایي ټایم مجله لیکي د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې د اتوار ورځ د عیسویانو لپاره یو خاص و. په دغه ورځ عیسویانو خپل اختر لمانځه او ځینې کورنۍ بیا په کلیساګانو کې د مذهبي مراسمو ترسره کولو وروسته د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې غونډې شوې وې چې ور باندې یو ځان وژن کې بریدګر حمله وکړه. د یادې پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. مجله لیکي په 2013 کال کې په پېښور کې په چرچ تر برید وروسته د لاهور پیښه د عیسایانو ضد تر ټولو خونړۍ پیښه ده. په 2013 کال کې په هغه برید کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي وو. مجله لیکي په وروستیو کې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه ادا کړې وه چې له هېواده ترهګرۍ ختمولو ته نږدې شوي دي. مجللی کې تر کال په پاکستان کې د وسلوالو په بریدونو کې کموالی راغلی و، خو د لاور برید خی چې ترهګری ضد د غلاسته راوړنو د هغه وسلوالو صلاحیت نه دی اغېزمن کړی چې د خپل شهرت لپاره داسې حساس ځایونه په نښه کوي. مقاله لیکي په ځانګړي توګه دا ټول حالات په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد د نواز شریف حکومت د لیوالتیا په اړه شکونه راپورته کوي. مقاله لیکي په پنجاب صوبه کې پوځي عملیات ممکن نه ښکاري، خو دې لړکی باید د قانون نافذ کوونکو حکومتي ادارو چارواکي هڅې پیل کړي. ټایم لیکي د جماعت الاحرار په څیر د وسلوالو ډلو لپاره په قبلي سیمو کې په پاکستاني سرتیرو د برید پرتلا د لاهور د اتوار ورځې د برید په شان حمله کول اسان کار دی. وسلوالی ډلې لدی خبر دی چې په پاکستان کې عیسویان زیات خوندي نه دي. مجللی کې د لاور د برید په داسې وخت کې شوه دی چې پاکستان حکومت د مذهبي سختدریزو له یو بل ګواښ سره مخ دی. د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته د پانسي ورکولو پر ضد د اتوار پر ورځ په اسلام آباد کې مظاهرې وشوې چې پکې د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ نښتې هم وشوې. د ممتاز قادری پلویان د فکر لري چې نوموړي ارس د اسلام او مذهب ته د سپکاوي کوونکي پر ضد کړي وو. ټایم لیکي د دې ګواښونو په وړاندې د پاکستان حکومت ته پکار ده چې مذهبي اقلیتونو ته زیات تحفظ ورکړي، حمله کوونکو ته سزا ورکړي او د قانون عملي کولو سره سره دا پیغام ورکړي چې سختدریزه کاغه د مظاهره کوونکو په شکل کې وي او که د برید کوونکو نه به بخل کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د لوګر چارواکي وای په خوخی ولسوالۍ کې عملیات کړي چې پکې د وسلو یو زیرمه ورته په لاس ورغلي. دوی تیر ورځ مشال رادیو ته وویل د عملیاتو پر وخت یې مشکوک کسان هم نیولی دي. د پروانه میاشت کې دریم ځل دی چې په خوخی ولسوالۍ کې نشئی مواد او وسلې نیول کیږي. نجیب الله الوخیل حال راکوي.
د دوشنبه په ورځ د لوګر د واري وان سلیم سالی مشال رادیو ته چې یاد پوځي عملیات د خوخی ولسوالۍ په مربوطاتو کې ترسره شوي او د قضیې په تړاو دوه کسان هم نیول شوي دي. ښاغلي سالی زیاته کړه چې په نیول شوو وسلو کې راکټ لانچرونه، د توپ، هوان او نورو درنو وسلو لسګونه مرمۍ، په ډېر اندازه د سپک وسلو مهمات، لسګونه کړۍ ماینونه، پوځي دریشۍ، مخابري او نور نظامي توکي موجود دي.
موږ داسې دوه زیر مشاهدانو چې تېره شپه د ملي امنیت زړورو ځواکونو د خوخی ولسوالۍ په مربوطاتو کې او د مرکز مربوط د پښتون آباد په سیمه کې د ملي امنیت ځواکونو دوه زیرمې کشف کړي. دوه وسلوال مخالفین هم نیول شوي دي چې په سیمه کې د همدغه زیرمو ساتنه کوله.
دا چې ولې د خوخی په ولسوالۍ کې د وسلوالو وسلې نشئی توکي او نور څه ډېر نیول کیږي، د خوخی ولسوال عبدالحمید حامد وایي چې د دوی سیمه د حضرت سره پر پوله پرته ده او وسلوال هم کوښښ کوي چې د خپلو پسرلنې عملیاتو لپاره د ځای ته وسلې راوړي.
د سیاغه طالبان چې په زمي کې تللی دغه شیال ته خکړی وو، داغه مهمات د سینې ولسوي دوه ځلې هغه مهمات ولسوي چې تازه نوي د پاکستان لخوا حضرت ولادر د خوخی ولسوالی مربوطاتو ته را انتقال شوي. دا نیولسوي د پسرلي لپاره دوی دلته پروګرامونه اخلي او بیا دلته تطبیقوي.
دا د ماش پروانه میاشت کې دریم ځل دی چې د لوګر امنیتي منصوبین رسنیو ته په همدې خوخی ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې په ډېر اندازه د نشئی توکو وسلو مهماتو او په تور د یو شمېر کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی
او سم اوریدونکو د مشال رادیو 19 پروگرام پام کوي تاسو ته ورو چې د خبرونه په کوټه کې زموږ همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم دا رادیو کمال دے او دا بیا گورگین جمال دے ور سره دی داسی خبرونه په دماغ داسی لگی لکه چیټکونه د دماغ ډیله کی پیچونه او سره داسی په غوسه کی لکه سکولی چوی د مرچ سیګریټونه. نو ګرانو او مدام پرنګارنګ غوسو اختمل ګرو د گورگین جمال مرچکی نیکی هلی او دعاګانی ومنئ. مونږ ته نو اوس را پاته یا خو دعاګانی دي یا بیا شور واګانی. او ځینو ځینو ته بیا هر شپه حلواګانې. په دې هیلیو چې پخې ډېرې حلوا به پیښ شوي او د یوه لوی شوروا خور ملک به میلمانه شوي یاست. خدا دعا کوم چې د ښه ملک یا خان به میلمانه شوي یاست، د هغه ملک یا خان نه چې درې درې ځای خرچ شوي وي، درې درې واره خطا وتلي وي، خپله خو پرزیدلی وي، د ځانه سره یې پوره قوم پوره قبیله هم پرزولی وي. هسې خو مونږ ټوله په وار وار تیروتلي یو، خرچ شوي یو، په څټ کې وهل شوي یو. اوس خو عادت شو چې د ورځې درې درې ځلي دغه معاملات را سره ونه شي، په سر کې مو درد وي، اوږې مو میږې میږې کیږي او څټ مو خارخ کوي. چې په کومه ورځ د ملاوت نه ډک خوراک ونه خورو، د نس نه ټلیفون راشي چې هلکه سنګاپور ته خو نه یې تللې، دا دې نن څه شي راواچول؟ نه د ګریسو بوی ځي، نه د موبلایلو خند کوي. غوږونه چې په څلورویشت ساعته کې دوه ویشت ساعته غیبتونه، سازشونه، پنځوس کبیره او شپیته صغیره کنځاوي وانوري، د پولیس او رینجر پیچونه ونه خوري، خارخ یې نه سړي. په سترګو کې چې دوه کیلو خړي دوړي، درې کیلو تور دودونه ورنه شي، لیدل نه کوي. بدن چې څوارلس ډینګي او پنځلس سرکۍ ماشي او پنځه ټنډې غالبوزي اونچي چې مړ پروت وي. نو ګرانو، په بس او رکشو کې جنګېدلو او شاربل شو اورېدونکو، دا وخت مونږ تاسو بیا یو یوه داسې مسافر ته چې دوبۍ ته په جهاز کې تلی او راغلی دی، هغه هم په ژوند کې په لومړي ځل، د ده څه ګیلې دي او څه مشورې توتکۍ یې تاسو ته اورول غواړي. نو ورته غوږ او سپږمې شي د ښاغلي مسافر خان هوایی مرکې ته.
مسافر خان هوایی صاحب، د جهاز سفر سرنګو؟
های 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 های، بس صدر ته وایم تو ته کو ډیر خوندی وکړو دغه جهاز. اوف اوف اوف، ډرایور شین خاله، منشی درخانه، کلینر لا گل مکه وا، چې دا یو واری به درته وخندل او بیا به درته وې چې اکسکیوز می جوس کا شربت. دا زړه به مې راته وې چې بس په دغه جهاز کې وای، د غرنګ ټولو ژوند په هوا کې وای، وای لیونۍ وای، سودایی وای، د دې موسکا او زمونږ اسویلی وای. واخ
یو یو یو، نو ته د دې نه دا مخه په جهاز کې نه وې تلی که څه؟
اے ولی مسخرې کوي، مونږ خو ټوله عمر په بسانو کې سفر کړی دی، او بسان هم هغه بسان چې انسانان کم او سانډاګان او ګډان پکې زیات وي.
څه مطلب؟ د انسانانو سره سانډاګان او ګډان؟
ولی په انسانانو کې سانډاګان او ګډان نه وي. څه تا نه دي لیدلي؟ صرف شکلونه د انسانانو وي او عادتونه او خبرې ټوله د سانډاګانو وي. تا زمونږ ځینې پلرونه نه دي لیدلي؟ خپل زوی ته خپله وایي، وایي د هغه نومې نشم اخیستی ځکه مې چم وکړي، وایي د هغه بچی. ځینې خو بیا خپل بچي ته په خپله وایي، هغه میاو میاو چې کوي، وایي د هغه بچی. ځینې بیا غوایی ورته وایي، ځینې بیا د غوا بچی بولي. اوس دوی په خپله ورته وایي، نو مونږ خواران څه ویلی شو؟
نه ته دا خبره پرېږده، دا راته ووایا چې په جهاز کې شکایت د څو خلک د جهاز نه ډېر شکایتونه کوي.
یره نور خو ډېر ښه و، خو بس دا باتروم یې ډېر کوچنی و.
یو نو ته بیا څومره باتروم غواړې؟ اتن خو به نه پکې کوې.
بلې ډوډۍ نه و د کار، خو بس دغې شینخالۍ د خاطر مې وخوړله. ګنې دا برګر مرګر او پیټیز میټیز، دا سینډویچ، دا زمونږ د خلکو خوراک خو نه دی کنه.
نه نو ته بیا څنګه جهاز غواړې؟
ما اختلاف د جهاز د کرسیانو سره دی، یو خو تنګي، بل بیا هغه شینخالۍ وایي ځانم ټینګ وتړه. ما که جهاز راویستی، نو یو خو به چارپایی یعنی کټونه پکې ږدم، بالختان به پرې اوار وي، چولم او توکدان خو نو بیخي ډېر ضروري دی.
یو یو، دا خو نو جهاز نه شو، مستانه هوټل دی ترېنه جوړ کړو.
دغه خو خبره ده، ما ټیکټ واخیستی، اخیستی مې دی که یا؟
او او اخیستی دی،
چې ټیکټ مې اخیستی دی، پې
پیسې مې ستا د خوښې در کړې دي، نو نسوار ولې نه وکم، بیړۍ ولې دود نه کم، چلم ولې نه کړم سور؟
آخه بل تجویز.
بل تجویز، بل تجویز دا دی چې دا پایلټان ټوله فارغه کوم، هره ورځ هړتال، هره ورځ نخرې.
نو جهاز به چلوي څوک؟
ولې زموږ د بسانو رکشو ډرایوران.
یو یو دا سړی سوای د رکشو او د بسانو ډرایوران به جهاز څنګه الوزوي؟
کمال دی چې یو سړی زموږ په دې تنګو تنګو او رش والا روډونو کې رکشې الوزوي، بسان او چینچې الوزوي. نو جهاز خدای د الوتو سیز، او بیا په روډونو باندې جمپونه جلا، ماشومان او فقیران جلا، اناړي سایکلانو چلولو والا جلا، په سترګو معذوره بوډاګان جلا. جهاز خو په هوا کې روان وي، دا یو مصیبت هم نشته پکې.
شاباش که ستا دغه قیمتي تجویزونه وو، نو انشاءالله زموږ هغه آخري درې څلور جهازونه به هم بې له سټاپه لاندې راوغورځوي.
ښه وایي، تر سټاپه مې راپه یاد شول، زما جهاز به صرف په ایرپورټ باندې نه کته کېږي.
نو بیا
انشاءالله زما جهاز چې له دوبۍ نه مسافران راوالي، نو سیده به وزیران او مسعودان شمالي او جنوبي وزیرستان ته ورسوي. نور کا سگزای او کا کاکړ کا کویټوالو کا کنداري ټول به د خپل خپل کور دروازې ته ودروي. اونو یو خوغه خوار د درو سلور کلو د مسافرې پس خپل کور ته روان وي. بیا دې له کور 50 کیلومتر لری خته کی، بیا نو ټیکسیان، بسان، رکشې، ستړیا، ګنټکپان.
اخر ټیکټانو بوکینګ خو به په ایرپورټ کې کیږي کنه؟ اخر د پر خو بزینو
د چیشي بوکینګ ولې ټیکټ جهاز ودروا پر ولي کا پهلی آئیه پهلی پایی چی ارسو کول راشی اگه روخی جوا چی سیستان ڈک شون دا نور پا مابین کی ودروا آخر خلق پا بس کی خوم دریگی کنا
او که بیا هم خلق پات شونو بیا
او اگه پچت کینا ومانی بلکی وی اتر لکا گدان چیون الویگی
او که بیا هم ولوی دلا د جهاز پا سر هوا دیر سخت تیزوی
نه دا دا بسانو پا سر دا پیکپانو پا باڑی کی هوا تیز نوی آخر هلته هم انسانان سفر کوي
کول وې د نو بیا
دا هغوی خپل قسمت کول وې د شهید که پاتې شو غازي
توبه مې ده اخه د خوراک به څه انتظام وي ستاسو په جهاز کې
د صوبت کاسه د شوملو منګی غړکه که بیا هم د چا نه وه خوښه خپل لنچ دې په جیب کې راوړي خوري دې
توبه مې ده
نوگرانو په هوا کې اوایي ملګرو اوس بلګ لاندې راخ کته شو او بوب مزوسی د سټوډیو ټینشن دی ګډبړی شنته چیرته چې دا وخت حکیم بخمل سیب راغلې دی ستاسو د ستونزو د حل د درخوذلو د پاره نو ستاسو ستونزې او د حکیم سیب زمونږ فون نمبر 000000 حکیم صاحب حکیم صاحب ته خو یو دعا یو تعویز راته وکړه که دا لندن والا او دا آسټرلیا والا مهربانه شوه یو ویزا یې راکړه دلته خو نه کار شته نه روزګار دلته درم ملته درب
خپل وطن خو مو ټوک ټوک کړو اوس مو د هغه ځای پروګرام دی د هغوی وطن نه دی ملکې ناپرسان چې بې قیمته دی پکې انسان هرې خوا ته توپنچې او توپکان ډنګي مچرې او لوی ډنګي مچان دلته درست ځانته ټکان
حکیم صاحب حکیم صاحب همدا کوچنیان مې ډېر شیطانان سول نه زما خبره منی نه د پلار خبره منی یو لا هم پر لار سم نه ځي
نور ورکی فیسبوک او موبایل نوری ورکی په کمیشن کې اخیستل شوي روپۍ نخرې او ګاډۍ چې یو پیسې کږی شي بیا سیزونه دوه نمبره نو د دغو نه خو به پیدا کیږي کاږه ماشومان کاږه ماشومان به کوي کاږه حرکتونه نور به نو څه کوي کنه
حکیم سیب ای حکیم سیب په دا نغمه ډیر سخت مین یم که هغه نوي ګلپاڼه هم صحیح ده خیر ده نازی اکبالم دیر خخک ده توا یو دم یو تعویز بنارو که چه پر ما هم یو سندره وی
چوب با تمیزا زاکی نیم کودگر خونه منا او بیا زما خپلم داستان آروغی و لذر سنگی نمی نمبر غختو یو کلک کسا پیره اولم ما تیوی چه مور مشهور کی دل ده ملک ناپرسان دکاندار و ریک نمبر مال بس تم گزاره کوا زبم گزاره کوا خوی پام کوا پام کوا چی پل ورز دیگه تو سنگو تلاز روانه چه بس او گزاره کوا زویا نسوار کدی پکاروی اشاره کوا هاو پامم کوا
دا مشال رادیو دا نهی دورزی 19 پروگرامونه
پام کوا
پا پاوکم یولو سو بجو
دا زوانانو غگ
پا یوانیم بجا
دا کرخی پا غاڑا
پا اتم منت دا پاسا دو بجو
دا مشال رادیوی مجلا
پا درینیم بجو
سروی
پا سلورنیم بجو